السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې دي نن د نهي ورځ او د 2019 کال د جون 11 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدل یې مهي روي خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم محمد نا خبرونه اورو
سری مشر امیدم خبر نو لنڈیز احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د احتساب کامی ادارې ته د لس ورځو په جسمانی ریمانډ سپارلې افغان حکومت وای اسلام آباد ورسره واده کړی چې د مخامخ خبرو تر لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي او د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د 9 جون ولسمشری ټاکنو رسمي او حتمی نتیجې اعلان کړي خبرونو تفصیل احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری د احتساب کمی ادارې ته د لس ورځو په جسمانی ریمانډ وسپارلو بل خوانی به د مسلم لیگ نون یو مشر حمزا شباز هم گرفتار کړي د مشر یو خبریال وایي چې د احتساب کمی ادارې د جعلی بینک اکاونټونو په تور نیولې آصف علی زرداری نن احتساب عدالت ته وړاندې کړ نیب پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری پرون وروسته له هغو گرفتار کړ چې اسلام آباد های کورټ د زرداری د مستقل ضمانت درخواست رد کړ بلخوا هم نن لاهور های کورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر حمزه شهباز د ابوری ضمانت غزولو درخواست رد کړ په حمزه شهباز ل خپل آمدنه د زیات وساسو درلودو د نه قانونه پیسو سپینولو تورونه دي خو هغه دا ردوي له شمالي وزیرستان د صوبای اسمبلی د چوکۍ لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د 1440 لګولو مخالفت کړي دوی پروند بونو په پرستب کې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې په قبلي ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو په حکومتي خواست اهم نیوکه وشوې تر غونډې وروسته آزاد امیدوار جمال داول په دغه موخه مشال ډوته ویل
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي خلک به ورسره ګرځي ګاډي به ورسره او په 2144 کې د موږ ته کلونه کړی دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تر سره نه ګرځي نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د دې ضلع امنیتي حالاتو په کتو یې د 1440 لګولې ده یاد وي چې د خیبر پختونخوا حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبلي ضلعو کې د صوبای اسمبلی انتخاباتو ځنډولو خواست اهم کړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په راتلونکي بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډېره توجه ورکړل کیږي حکومت د 2019 شلم مالي کال بجټ نن کمی اسمبلی ته وړاندې کوي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبرو تر مخه وزیر اعظم دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د راتلونکي بجټ په اړه په یو غونډه کې کړي په غونډه کې د بجټ د بنیادي ډانچې جاج واخیستل شو عمران خان د ځینو پاکي درو لخوا د خپل بجټ کمولو ساینه وکړه په دې خبر کې وړاندې ویل شوي چې عمران خان د هیواد اقتصادي حالت په کتو سره د کفایت شعار بجټ لپاره په اقداماتو ټینګار وکړ خو زیاته اکړه چې په خبر پښتونخوا کې د نوو شامل کړل شوو قبایلي ضلعو پرمختګ ته به په دې بجټ کې خاصه پاملرنه کوي افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره واده کړی چې مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي د افغانستان د بنو چارو د مرستیال وزیر ادری زمان سلاکار ګران هیواد بیگا مشال ډوته ویل چې افغان پلاوی ته دا ډاډ پرون په اسلام آباد کې ورکړل شو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مهم ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو چې طالبان د تړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت او افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي
افغان پلاوی نن هم په پاکستان کې نه د یادونې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بنو چارو وزارت ته ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې شپږ ځله مذاکرات کړي خو له افغان حکومت سره لکېناستو انکار کوي چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسي وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي د ولایت د پولیسو ویاند قاسم افغان ویل دغه چاودنه نن په ډنډ ولسوالۍ کې د سپرلو پر یو غاړې شوي ولکېږي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې په کې څلور ماشومان دي لا هم چا د پیښې ذمواري نه ده منلې خو د ډنډ ولسوال حاجي عبدالله ویلي چې بم طالبانو په هغه سړک باندې ښودی وو چې زیاتره پرې بهرني او افغان سرتېري تګ راتګ کوي ټاکل شوی د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه با له سبا څخه د تهران د روزنه سفر پیل کړی. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره لیدا کاته کوي. دا به په تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو کې ایران ته د جاپان د یو برحاله وزیر اعظم لومړی سفر وي. د جاپان د کابینې مشر سکتر نن خبریالانو ته وویل ټوکیو تمه لري چې د سفر په نتیجه کې به د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو راکم شي. جاپان په ایشیا کې د امریکا یو له نږدې اتحادیانو دی چې د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. د تهران او واشنگټن ترمنځ تعلقات یو کال وړاندې له هغې وروسته خراب شول چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ. د کازاکستان مرکزی الیکشن کمیشن د 9 جون ولسمشریز ټاکنو رسمي او حتمی نتیجې اعلان کړي چې له مخې یې موقتی ولسمشر قاسم جومارت توکایف په درون اکثریت سره بریا ترلاسه کړي. الیکشن کمیشن نن وویل توکایف چې په پخوانی زورواکا الیکشن کمیشن نن وویل توکایف چې پخوانی زورواکا ولسمشر نو سلطان نظربایوف رامخته کړی وو چې دا رنګ د ځایناستی جوړ شي نوموړي او یا اشاریه شپږ نوي فیصد رای ترلاسه کړي دي. انتخابات له دې قبل هم د ګډوډۍ ښکار شول چې په سلګونو حکومت ضد مظاهره چان ونیول شول. له کازاکستان نن سهار رسېدلي راپورونه وایي چې تېره شپه چارواکو د الماتې ښار په ځینو ضلو کې مظاهرین نیولي دي. او اخري خبر د کرکټ د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د بنګلاديش او سریلانکا ترمنځ کیدونکي میچ د باران له وجې ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه چې د کپ د 16 میچ به د برتانیا په بریسټل کې د پېښور پر وخت 2:30 بجې پیلېدو. سریلانکا له 3 پوینټونو سره د پوینټونو په میز په شپږم او بنګلادیش له 2 پوینټونو سره په اتم نمبر دي. د کومو څلور لوبډلو چې تر ټولو زیات پوینټونه وي هغه به سیم فاینل ته ځي. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بای له سیره ظهیر اورو.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ غستل کیږي او په 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ او په 180.50 روپۍ. یو یورو په 180 روپۍ او په 180.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 60.40 روپۍ او په 60.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.30 روپۍ او په 9.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 9 او 23، ژوب کې 24 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان احتساب عدالت د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری د 10 ورځو پریمان نیب ته حواله کړ. اخوا د بلوچستان په شمول د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې.
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، دا خیبر پختونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان ته صوبای خود مختاری ورکړي، ان اف سی اوارد ورکړي.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جون پر 14 پر قاضی فائز عیسی د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي او وکیلان وایي پر همدې ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کوي.
د قاضی فائز عیسی مسله چې دا د انصاف قتل ده. چې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه
او اونیس کلتوري او ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو.
زمونږ کلیوال خلک دي 15000 کړي چې روزانه کار کوي، نو دی 15000 د زنانو شالونه یا د نارینه لپاره صادري چې دا تیاری د شانت د واسکټونو او د کوټونو لپاره ده.
د مشال ترسنګي باوري تا تاسو مشال رادیو ته وګي اوریدونکو، د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري نن د جون پر 11 د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د 10 ورځو په جسمانی ریمانډ یې د نیب حراست ته وسپارلو. نیب پر آصف علي زرداري او د هغه په خور فریال تالپور د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه کړې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لرئ؟
دغه وخت فرخنده افغانستان هم ویل چې د پاکستان پیپلز جون شریک چیرمن او په خوانې خپل ځداري چې کوم هغه نن سحر د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. د عدالت ته وړاندې کولو وروسته د نړیوال وکیل چې کوم مظفر عدالت مفاصل کې چې حافظ زرداري نه تفتیش کول دي، نو د اسلام آباد پر د جسمانی ریمان باندې یې نه تفتیش. خو دغه مهال د حافظ زرداري وکیل فاروق اسماعیل او نور عمله هم موجود وو، او د ګونو خو د دلایل وروسته عدالت بیا لږ وخت لپاره دمه واغسته، او د هغې وروسته عدالت بیا چې کوم د 10 ورځو لپاره حافظ زرداري نه په جسمانی ریمان باندې یې سپارو. او عدالت دا وینا وه چې په 1 جون چې کوم دی یو وار بیا د حافظ زرداري عدالت وړاندې کړلی شي. اوس په 10 ورځو کې دا ادارات اهلکاران چې کوم دي هغه به د حافظ زرداري نه تفتیش کوي، او په دې باندې چې کومه مقدمه جوړه کړې شوې وه د جعلي اکاونټو په هغې حوالې سره به د دوی نه پلټنه کوي. بلخوا په اسلام آباد نه علاوه سیم چې دی په زیاتره برخو کې خیبر پختونخوا داسې نور ځایانو کې د حافظ زرداري یوټیوب پر یوټیوب باندې چې کوم دی هغه مظاهرې هم وکړلې شولې، او دا سنسو د کمپټیشن تور اورس کوم دا غرم باندې لکیږي، او دا غوښتنه ده چې دا یو انتقام لکه د پیپلز جون غړي دا خبره کوي چې د حکومت لخوا یو انتقامي سیاست روان دی، او دوی لګیاري آرټیکل زرداري له دغه انتقامي سیاست نه خې جوړ کړی دی. ټول چې ثابتول نه شي چې دوی صرف لګیاري نیول کوي، کوم چې دوی غندي او وایي چې آرټیکل زرداري دی واپس خوشی کړی.
احمد الله، بلخوا کومګ ګورو پنجاب تنن هم نن لاهور های کورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر حمزه شهباز ابوری ضمانت غزول درخواست رد ک. په حمزه شهباز هم لخپل آمدنه د زیاتو اساسو لرلو او د ناکارونه پیسو سپینولو تورونه دی، خو غیر ادبی په دې اړه څه تفصیل لري؟
نن چې کوم دی د لاهور های کورټ کوم دی هغه د حمزه شهباز ضمانت درخواست کوم او هغه راتو، او دا شان حمزه شهباز کوم دی لکه څنګه چې تاسو د آمدن زیاتو اساسې چې کوم دی رمضان شوګرمن او په دې کیسونو کې کوم دی هغه هم نه ونیول، او د هغه وروسته حمزه شهباز کوم دی په توګه نیازبیت په لاهور کې سیمه ده چې هغه دا د نیب دفتر دی هغه هغه تبوتلې شو، او سبا به حمزه شهباز کوم دی هغه په لاهور کې د احتساب عدالت کې کوم دی هغه وړاندې کولې شي. دا احتساب عدالت کې نه وړاندې د حمزه شهباز لار چې کوم شهباز هغه هم دغه احتساب عدالت ته وړاندې کیدو، او هغه هم دغه احتساب چې له تین چې کوم هغه په ورکه کې نو حمزه شهباز کوم دی هغه د سبا نه وړاندې کیږي. حمزه شهباز د خپل گرفتاری نه لږ وړاندې دا خبره کوله چې په دې کې کوم تیری ولا جوړې دي، ما هغه ته د بنیا د دې نه منم چې دا څه دی دا غنی نه ده کړو، ما ثابت شو نو دا عمر د پاره سیاست کې کوم دی په دې کې پاکستاني مجبورات دا خبره کوي چې حمزه شهباز د نړۍ د هیڅ ظهور کې کوم دی هغه احتجاجي مظاهره وکړي، او مان روډ باندې نور مختلف ځایونو کې د مسلمانانو کارکونان چې کوم نو هغه مظاهره شروع کړي. کو پرخند زدا خبرو کما چې د اختر نه وړاندې چې کوم دی اپوزیشن جندیره دا خبره کوله چې موږ د ټول جندیز غونډه کې فیصله کوي د حکومت سرجد باندې د احتجاج قوت د مسلمانانو او د پیپل جون خلکو ته چې موږ کې خبرو شو په مچال دی، نو هغه دا خبره کوي چې مخکې خو موږ بالکل یو د کوشش دا چې ټول جندیز غونډه زړه راوي درلې شي، ځکه چې نن بجټ راغوښتل شوی دی او بجټ ته تشکیل، نو هغه نه د ولس توجه اړولو لپاره لګیارې تیری د انصاف چې کوم دی هغه دا قسمه کوي چې ټول دی او که په بجټ کې ولس ته اسانتیا ور نه کړل شي نو موږ ټول خلاف موږ راوځو، او په ملک کې چې کوم دی هغه احتجاجي مظاهره شروع کوي.
سما د کور موادان اوریدونکو، دا او د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکوله، د اسلام آباد های کورټ د جون پر 10 د آصف علي زرداري او د هغه د خور فریال تالپور د ضمانت درخواست رد کچې له هغه وروسته نوموړی په راولپنډۍ کې د نیب دفتر ته یوړل شو. د آصف علي زرداري د نیول کېدو پر ضد پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د دې ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرې وکړې. د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته غونډه شوو ځوانانو د احتساب اسلامي ادارې اقدام وغند دی اول پر زرداری مخ کې هم د دروغو کیسونه جوړ شي وو او په اوسنوي حقوق کې به هم نوموړې په عزت بری شي. آصف زرداری د جالی بینک اکاونټونو لرلو په تور پرون په اسلام آباد کې ونیول شو. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اور.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتاری په ځد تیر مازګر په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د پیپلز ګوند د ځوانانو د څانګې تر سوري لاندې یو مظاهره د کوټ پرس کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې مظاهره چانو د آصف علي زرداری په حق او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. پر دې محل د مظاهره چانو مشرانو وویل چې د پخوانی ولس مشر کسور یوازې دا دی چې هغه په هیواد کې و پښتنو ته خپل نوم او بلوچستان ته خپل حق ورکړی وو. په دې ترڅ کې یو ځوان نور احمد راته وویل
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی، بیا محترم شهادت بعد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات ته خپل لاس کې وکړي، دا خیبر پښتونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان چې قوم پرستان وو دا زرداری دی چې د خلک ته صوبای خود مختاری ورکړی، ان اف سی اوارد ورکړی، د پسماند صوبای کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غیوه قصور دادی چې هغه غریبان د پاره زړه کې درد لري.
دوی غوښتنه وکړه چې د آصف علي زرداری په ضد مقدمه ختم او سم د لاسه دی هغه را خوش کړل سي. په دې ترڅ کې د پیپلز ګوند د یوت وینګ د څنګه صوبای سرمنشي عین الدین کاکړ وای چې د پیپلز ګوند غړي څوک په جیلو نسی ویرولای.
پیپلز پارټي مخکیم د نیبګردي سامنا کړی د جیلو او د عدالتو سامنا کړی د هیڅ کله پراغه باندې داسې یو الزام نه دی ثابت شوی. موږ اوس هم دغه د آصف علي زرداری وداشي ته تیار دی چې د دې سامنے ته بالکل تیار دی او ته بالکل حقیقت خونسته، او چونکی دا یو مخکیم زرداری د دې عدالتو سامنا کړی دی لیکن هغه بری شوی دی بایزت تور پر، او اوس هم داسې ثبوت نشته چې پر زرداری باندې دغه کیس ثابت شي. لیکن د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم هغه صرف دا کوشش کوي چې عوام ته ریلیف نشي ورکول، هغه په دا شکل خپل بچاو دغه کوي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې آصف علي زرداری د جلی بینک اکاونټ په یو مقدمه کې د اسلام آباد هایکورټ څخه د ضمانت د درخواست د رد کېدو وروسته تیر مازدیګر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی څوکیو ته کاندید کسان وایي د حکومت لخوا د انتخاباتو ځنډولو پریکړه او په سیمه کې دفع یو سل څلور څلوېښتم لګول د دوی د سیاسي هلو ځلو د مخه نیولو په معنی دي. دا کاندیدان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت خپلو کاندیدانو ته د انتخاباتو ګټلو لار هواروي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په سیمه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره یې د یوې میاشتې لپاره پر لویو ولسي غونډو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره شمالي وزیرستان دوه حلقو پی کې یو سلو یولس او پی کې یو سلو دولس لپاره ولاړ کاندیدانو صوبایي حکومت لخوا قبایلي ضلعو کې ټول ټاکنو ځنډولو باندې نیوکې کړې او تیره ورځ یو شمېر کاندیدانو بنو پریس کلب کې هنګامي خبري غونډه هم وکړه. دوی د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر لخوا سیمه کې دفاع یو سلو څلور څلوېښت نافذولو غندنه هم وکړه. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم قبایلي ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا الیکشن کمیشن نه ټول ټاکنې ځنډولو درخواست مزمت کړې. شمالی وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ آزاد امیدوار جمال داوړوای دوی ته ویل کیږي چې 15 کسانو نه زیاته اجتماع جوړ نه کړی، نو بیا دوی سیاسی کمپین څنګه وکړي؟
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره، او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته سره نه ګرځي، نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دینه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپینو کې یا د خلکو سره مخامخ شي، دوی غواړي چې بل څه ته هم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي، او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي، نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي، که دا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟
پی کې 111 نه آزاد امیدوار او یو تا فزیرستان غړی اسدالله شاوای دوی د نور تیارې ته نه بوزي.
د 144 سره نافذولو اعلان یې کړل، دې میز پر پور مخالفت کی او په اجتماع باندې پابندي، په جلسې په تقریر باندې پابندي. موږ خو دې ته خوشی دي چې فاټا مرجر وشو، ایس وی خلک ته ازادي ملاو شي، او چې کوم نیرا پاکستان شه قانون دا او سہولیات ته اوی میشته ملاو شي، او یو کاندیډیټ چې کمپین نشی کړای به نیرا عوامي تاسو ازادي ملاوي، وطن د نیرا تیارې په لری نبی آی.
شمالي وزیرستان پی کې 112 نه آزاد امیدوار ملک غلام وای چې په کالونو کې دوی امن پر ځای نه کړو، نو په شلو ورځو کې څنګه پر ځای کوي چې ټول ټاکنې پر دې بانا ځنډاوي؟ د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان د جون پر اتمه نیټه په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام د سیمې اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د وسلوالو غاخونو ولسی غونډو او مظاهرو په صورت کې د امنیت ګډوډولو پر وړاندې کې اخیستل شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې د مې 28مې نیټې نه ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولې. حکومت دا ګامونه په شمالي وزیرستان کې د مې پر 28مې نیټه د خړ کمر پیښې وروسته اخیستی. بل طرف انتخابي کمیشن چارواکي وایي دا انتخاباتو ځنډولو په اړه لا هم پریکړه نه دی کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جون پر 14مه پر قاضی فایز عیسی د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي. د پاکستان بار کونسل پر همدې ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون جیو نیوز یو رپورټ وایي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د جون پر 14مه په برتانیا کې یو سیمینار ته په وینا کې ویل چې د جسټس فایز عیسی په مقدمه کې به انصاف کیږي. د په وینا حکومت نه بلکې سپریم جوډیشل کونسل د هغه د لری کولو واک لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غاخ نور.
په داسې حال کې چې څلور ورځې وروسته د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جسټس فایز عیسی خلاف دایر شوي ریفرنسونو مقدمه اوري، حکمران ګوند تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د جون په 14مه په پارلمان کې ویل عدلیه آزاده ده او مقدمې د کم سازش له مخې نه کیږي. اسد عمر د جسٹس فائز عیسیٰ خلاف وړاندې شوی ریفرنس ته په اشاره زیاته کړه،
اگر هم واقعی جمهوریت میں یقین رکھتے ہیں
تو که موږ په جمهوریت باور لرو نو دا ماحول باید نه وي چې کله لکم قاضی پوښتنه وشي نو پر عدلی حمله، که لکم جنرال پوښتنه کیږي نو پر قومي امنیت برید، او که لکم مولوی پوښتنه وشي نو اسلام ته خطر بلل کیږي. دا چلنه نور نه چلیږي، پوښتنه به خامخا کیږي. د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي پر جسټس فایز عیسی تور پوره شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره د خپل جایداد پوره تفصیل نه دی وړاندې کړی. په دې کې په لندن کې د کور اخیستل شامل دي. نموړي د جون په څلورمه د پاکستان ولسمشر ته په لیګلي خط کې دا تورونه بې ځایه بللي او د دې ریفرنسونو کاپي غوښته ده. پاکستان بار کونسل د جون پاتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر جسټس فایز عیسا لګیدلې تورنه بې بنیاده او د حکومت لخوا پر عدلی د فشار اچولو سازش ده. دوی د قانون وزیر او اټارنی جنرال د استعفا غوښتنه کړې او دلیل اداره وړي چې هغوی د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومت لخوا وړاندې شوی ریفرنس جمع کولو کې مرسته کړې ده. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قاضي فایز عیسا ځکه په نښه شوی چې هغه په 2018 کال کې په کوټه کې په یو حمله کې د اویا وکیلانو د وژنې او په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک اسلام پال ډلې د مظاهرې ختمولو لپاره د پوز لخوا د پیسو تر ویشلو وروسته په خپلو رپورټونو کې پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی و.
د قاضي فایز عیسا مسله چې دا د انصاف قتل ده. دا سي جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه دا خبره کوي چې ټول پاور دی یو قوت په خپل لاس کې نه اخلي. د هرې ادارې خپل پاور دی، خپل داوی جریکشن دی، خپل داوی طاقت دی، هر اداره به خپل کار کوي. په مقابل کې هغه قوتونه دي چې هغه داوی چې نه دا ټول پاور، دا ټول ایڈمنسٹریشن، دا ټول سسٹم به موږ چلو. تاریخ انصاف حکومت ته نه دي پکار چې د یو جج خلاف داسې کاروایی وکړي او د تا اعلیکار جوړ شي.
مشال ریډیو په دیاله د قانون وزیر فاروق نسیم سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د غل دفتر ورته ویل شول چې حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي. پوځي چارواکو هم په دې مسله کې د لاس لرلو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. د پوز همیشنه او عمومي دریز دی چې دوی په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي او کار یې د امنیت ساتنې سره دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2100 دیش 15315 او 15155 کیلو هرتز.
اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان حکومت نن د نوی مالی کال خپل بجټ کمی سملې ته د بحث لپاره وړاندې کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د وفاقي بجټ حجم شاوخوا 25,000 ارب روپی دی. د وزیر اعظم د خزانه سلاکار عبدالحفیظ شیخ ته اقتصادي جایزې رپورت وړاندې کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان اقتصاد ستونزې لري، خو دوی یې د حلولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پروندګل په مازیګر په اسلام آباد کې د 2018-19 کال اقتصادي جایزه راپور وړاندې کول پر وخت د عبدالحفیظ شیخ وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په تجارت کې 0% اضافه شوې ده او قرضې اخستو له وجې روپۍ د دباو ښکار ده، او په تیرو دوو کلونو کې د مرکزي بانک ذخیرې د 18 ارب ډالرو نه راکمېدو وروسته 9 ارب ډالر ته رارسېدلې دي. د نوموړي وینا وه، یو خوا د ملک مالداره طبقه ټیکس نه ورکوي، نو بل خوا په خساره کې چلیدونکي ادارې په ملکي معیشت 1.5 ارب روپو بوج اچوي. نو وزیر اعظم فیصله کړی چې مشکل فیصله به کوو چې حالات خوالی طرف ته روان شي. تیری ایوی اوږدې مودې راهسه ملک ته چکمې بنیادی مسلې را مخې ته دي، د هغه د حل لپاره کوششونه نه دي کړی شوی او چکم اصلاحات کول پکار وو هغه هم نه دي کړی شوی. د مختلفو ځایونو نه ډالر اخستو له وجې ملک په معاشي توګه نشي خکېدلې، بلکې موږ له پکار دي چې سرمایه کاران دي ته وه سوچ پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. د ترڅنګ په پاکستان کې مال را خلق ټیکس نه ورکوي، کمنګ ټیکسونه راځه منکلو نو ملکی خرچې به څنګه پوره کوو. د ټیکس دایره غزولو لپاره منګ دو درې ګامونه پورته کړی دي چې پکې ایمنستی سکیم هم شامل دي. د اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د وزیر اعظم د تجارت لپاره مشیر رزاق داود هم موجود وو. نو موړي د ایوی پښتنې په جواب کې وویل تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروسته په ملکی برآمدادو کې اضافه شوې ده. په لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې د تجارت کونکو ته پوس وکړی چې موجوده وخت کې ورسره زیات اډرونه دي که په تیرو کلونو کې ورسره زیات وو، نو هغه به درته ووایي چې موجوده وخت کې نو حکومت دې لړکې خپلې هڅې شروع کړي او دای کامیابی ده. بل دا چې زمونږ کوشش دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته زیات نه زیات خپل مصنوعات ولیږو او زمونږ په برآمداتو کې اضافه هم شوې ده، نو مطلب دا شو چې زمونږ صنعتونه چلیږي. د ذکر ده چې موجوده حکومت به خپل لومړی بجټ نن د نهې په ورځ پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستانی مطبوعات تر مخه د وفاقي بجټ حجم 6,500 ارب روپو نه زیات دی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیقی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شپې دی لړ خبرونه د اسرار عالم مومن نور
احتساب بدل د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري د احتساب کمی ادارې ته د لس ورځو په جسماني ریمانډ سپارلې ملخوانی به د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز هم گرفتار کړی د مشر دوه خبریال وایي چې د احتساب کمی ادارې د جعلی بینک اکاونټونو په تورو نیولې آصف علي زرداري نن احتساب عدالت ته وړاندې کړ بلخوا هم نن لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر حمزه شهباز د بوري ضمانت غځولو درخواست رد کړ په حمزه شهباز له خپل آمدنه د تو اساسو درلودو د نه قانون پیسو سپینولو تورونه دی خو غدار دوی د شمالي وزیرستان د صوبې اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د 1340 لګولو مخالفت کړي دوی پروند بونو په پریس کلب کې یو بیرنی غونډه وکړه چې پکې په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو په حکومتي خواست اهم نیوکه وشوي د افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کېنولو هڅه کوي د افغانستان د بنو شورو د مرستیال وزیر ادری زمان سلاکار ګران هیواد بیگا مشال ورته ویل چې افغان پلاوی ته دا ډاډ پرون په اسلام آباد کې ورکړل شو افغان پلاوی نن هم په پاکستان کې دی چارواکي وایي په کندهار کې شپږ ولسی وګړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي د ولایت د پولیسو ویاند ویل دغه چاودنه نن په ډن ولسوالۍ کې د سپرلو پر یو ګاډی شوی او د برتانیا په برسټل کې د 2019 نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ میچ د باران له وجې ځنډیدلې دی
اوریدونکو اوس هم رازو 19 کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره هرو نه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو زیم ستاسو قربا نجیب عامر او لنو ادبی او کلتوري مطالب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم په دې خبرونه کې به واوري د سوات د سلامپور د لاسي جوړو شو ټوکیو پاړه د تر راپور وړاندې کوو په کونړ کې د پکولو جوړولو کار ته هم کتنه کوو چې څنګه روان دي
پکولو نه موږ جوړو او سازر واخ کې پکولو موږ سره کاریګر دي سینه کاریګر ته ورځ شل پکولو غاندې سینه پنځه شو غاندې
د ترهګرې په موضوع د لیکل شوی یو ناول ل لیکوال سره هم غږیدلې
یو دا نام حفصه ریحان دی او زه د سوابې سره بلونګ کوم دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې ایز ا هاوس افیسر کار کوم
یو خسته ترنم ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړي
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انعام دی
د سواد په سلامپور کې خوښه سلويغ زره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او سادرو د سند سره تړلې دي د هنر په دغه سیمه کې ل پیړی راهسي روان دي چې اوس ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دي د دې هنر کاریګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبول شي په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری یو رپورت جوړ کړی
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپې او واسکټونه جوړوي او بیا په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډې چې دی هغه کار کوي، او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دي، او د دین علاوه دا یو کډې چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درېو خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 15,000 کډې چې روزانه کار کوي، نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه د لپاره صادرې چې دي تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی، او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلی دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده، نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم وینې ګلکاری کېږي، په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یینې ګلکاری پکې شته، چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ورچې د دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوې نوې لکه کالچپ راځي. خو دې چې کوم تاریخ دی دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی، او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلیک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطی دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ ته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ ته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولوي کنسایمنت ته، په پولند کې زمونږ خبري اترې روانې دي، دا زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
له پولی اخوا په کونړ کې هم د لاسي صنعت بازارونه لکل نو راهسي آباد دي. کلونه وشول چې په کونړ کې د پکولو ګنډل رواج لري چې له همدې ځای د هیواد نورو سیمو ته دغه صنعت خپور شوی دی. پکول ګنډون کې وایي په خوای بازار ډیر ګرم و، خو په هیواد کې د بیروزګارۍ کچې زیاتوالی د دوی په کاروبار بد سر غورځولې دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري رپورټ ته.
کونړ مرکز اسداباد کې د پکول او لوړینو ټوکرانو د جوړیدونکو شیانو په لسګونو دوکانونه موجود دي چې په هر یو کې له 15 تنو نیولې تر 40 پورې کاریګر کار کوي. څلوېخت کلن حاجی داوود د پکولونو واسکټونو او چپنو ګنډلو او خرڅولو دوکان لري. د پکولونو ګنډلو کاری شاوخوا 25 کال وړاندې پیل کړی دی. یو وخت خپل د بل دکان کې شاګرد و، خو اوس خپل دکان لري او 25 کسانو ته یې په یاد دکان کې د روزي ګټلو زمينه برابره کړې ده. په دکان کې د پکولونو واسکټونو او چپنو ګنډلو لپاره لس ماشینونه یې خېدي. هر یو استاد یوازې د ماشين ستنی او بخ
کړکۍ ته ګوري او خپل کار سره کار لري. د ماشینونو د غراري لوجي کارکونکي پاسانه د یو بل خبرې نشي اوریدلې. حاجی داوود د خپل کاروبار په اړه وویل:
او په کولونه مونږ جوړو او سازره وخت په کولونه مونږ سره کاریګر دي سینې کاریګر د ورځې شل په کوله وګاندي سینې پنځه شو ګاندي سینې لس وګاندي خو کاریګرو سره په خبره ده یو شل په کولونه به دوامدار مونږ جوړو روزانه کسان هم سره تقریبا یو چې پنځه نفره دي خدا ټول په کولونه نه جوړای سینې واسکټ او سینې کورته او څه چپن او په کول او مطلب دا دی چې د خیاطۍ ټول سیستم لباس جوړولو کم شای چې څوک وغواړي نو هغه مونږ د وړۍ نه جوړو هغه کار رقم لباس
هغه وای څو کال وړاندې بازار خو اوس چې د هیواد په کچه د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورې شوه دی حالت د دوی په دوکانداري هم بد اغیزه کړی ده خو بیا هم د هیواد لبیلا بیلو برخو او له بهرنی هیوادونو ورته فرمایشو ناراضی
چې یو خو مطلب دا دی جنسونه ډیر زیات ګران شولو مطلب کو په خوا باندې په میش کې یو کس په کولا غسوا غي اوس په درې میش باندې ته د باب نه چې موږ کم شهر او دغه غي باندې ټکسونه ډیر زیات شولو او په کول د سی او شهر چې هغه اسری کو په خار کې ته په سار کې مخون کوي ته په غره کې په سار کې مخون کوي لکه ارزي کې دا لباس خوان کوي نو ځکه زیات خلک ټول افغانستان ولایتونو کې موږ دی یو څو غواړي او د خارج په دغه باندې نو زیاتره خلک تو خود پاره چې راشي کولال تاغه وړي او زیات موږ خارج نه یو اندازه کسان غواړي چې مقبول وي.
حاجی داوود وای پوخوا په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې د چترال پکولونو ډیر نوم درلود خو اوس د دوی په لاسونو جوړ شوو پکولونو ترې د افغانستان بازار نیولې دی نو ځکه ل خپل کاروبار خوښ دی. دلته استاد شاپور د برقی ماشین شاته ناست دی. د ماشین ستنې چټک حرکت او بخې ته سترګې زیر کړي دي او د لاسونو په ګوتو ستنې ته ټوکر سموي چې څو ښکلی پکول وګنډي. هغه وایي:
تقریبا زما به اتلس نولس کال کېږي زه پکولونه ګنډم او یاره شل پنځه پکوله د ورځې ګنډم.
او چیرته دا کاروبار زده کړی؟
دا هم دې داوود استاد سره زده کړی دی. بس شکر الحمدلله راضی مل خپل کار.
د حاجی داوود دکان ته د پکول اخستلو په نیت شیخ نورستانی او سلیمان راغلی دي. دوی وای:
دلته راغلی ما د دکان ته په مخه راځو دلته دا میګنډو پکول نه اخلو سیو مسلی د دکان نه اخلو څوک بلنده خوښوي څوک د فاتح خوښوي څوک چترالی
او دې دکان ته رالم یو پکول لپاره چې پکول واخ رمضان ته دې دکان مشهور پکول نه دي خلک زیاتره نور ولایتونو ته غواړي.
حاجی داوود وای وړین ټوکر په کونړ کې هم جوړیږي خو اندازې لګه ده او دوی دلته اکثره د چترالی چینایی او په نورو ځایونو کې له تولید شوو موادو استفاده کوي او له همدې وړینو ټوټو د ورځې د سلو په شاوخوا کې پکولونه ګنډي او د پکول بیا د هغه د ټوکر د بیې پورې تړاو لري چې له 200 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې قیمت رسیږي. په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مسؤول حاجی محمد جلال حقانی ویل په هیواد کې روانو جنگونو اقتصادي ستونزو او سوداګرو ته د امنیت د کمزورتیا له امله ورپېښو ګواښونو د ټولو صنعتکارانو او سوداګرو په کاروبار بده اغیزه کړې ده خو بیا هم کوښښ کوي چې د کونړ پکولونو او نورو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي.
د پخوا په شان چې مخکې د پکولونه واسکټونه د دغه بازار و کونړ کې او نور ولایتونو ته تللې او څوک په تلل څوک به د کونړ له پکول نوم وو هر سړی به غوښتنه دا وه چې مال د کونړ له پکول لاړ. اوس د دغې خلکو بازارونه یو اندازه خراب شوي دي چې دغه کارونه ځکه چې هغه شانتې خرید او فروش لکه پخوا چې کېدو اوس نشته دی. دغه زموږ په کونړ کې دغه یو تولید و د دغې خلکو لاسته راوړنې وې. موږ هم کوشش کوو چې د بازار ښه شي خو اقتصادي ستونزې چې نو بس هر شي بازار خراب.
د کونړ مرکز اسدآباد په ګډون د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د پکولونو جوړولو او پلورلو په لسګونو دوکانونه شته دي چې پکې سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده. هر یوې خپل مینوال لري. د هر دوکان مالک کوښښ کوي چې ښه او له نورو ښکلي پکولونه وګنډي تر څو له نورو زیات مشهور شي او زیاته ګټه ترلاسه کړي.
مشال رادیوی مجلې ته غوږی اوس ته په پښتنې لیکوالې سره شوی مرکه دراورو. دا لیکواله حفصه ریحان ده او په اردو ژبه د ترهګرۍ په موضوع یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب دا مې لهو نومیږي. ما ورسره د مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې هغه موږ ته د ځان په اړه معلومات راکوي.
دا ما نام حفصه ریحان ده او زه د سوابي سره بلونګ کوم او دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه از هاوس افیسر کار کوم.
ڈاکٹر حفصہ ریحان تاسی میڈیکل شعبے سره تعلق لري خو موږ اوریدلې چې تاسو ناول چاپ شوی ادبی حالې زلې هم تاسو کوي په دې باره کې کوم ته معلومات راکې؟
جی جی بالکل د ادبی حوالے زل زمادا تعلق ته رائټینګ یې راکوم بچپن نه او اول به ما دې نیوز پیپر وغیرہ کې ورکو والی کې لیکل او غینا بعد ما کافی د میټینګ کې لیکل کول آرمی میگزین کے میں کافی کا لکھل کڑی دی اور نو دین علاوہ یہ ناول ہم زمانہ آپ جی پبلش ہوئے دے. بالکل
د دې ناول په باره کې کوریدون کو ته معلومات ورکړي په کومه موضوع باندې تاسو ناول لیکلې سنو میګه په کومه ژبه مو لیکلې؟
جی ناول اردو کې دی اردو زبان کې دی او د ملهو نیم دی د ملهو مینز چې د وینې قیمت نو دا په بیسټ په آرمی پبلک سکول چې کوم ټیک شو او هغه کې ماشومان شهید شوی او نور ټیچرز او کافی خلک شهید شوی او هغه باندې بیسټ بیسیکلی او ریلیټډ د ټیرریزم وغیرہ سره.
صحیح. دا ناول تاسو کله چاپ کړ ډاکټر صاحب؟
د دې تقریبا یو څه شپږ یا اووه میاشتې شوې.
صحیح. نو ڈاکٹر صاحب حفصہ ریحان دی ناول ته مو څنګه پام واوخت؟ په پښتونخوا کې خدا سي پیخي ډیره شوې دي د آرمی پبلک سکول باندې چې کومه پیخه وشوه یا د ماشومان تاسو په خپل نګدین لیدلې او که څنګه قصه وا کدار ته وای څنګه متاثر شوې او د دوی په ژوند مو یو ناول ولیک؟
جی جی اصل کې کله چې مونږ دا اټیک وشو ټایم مونږ تر ډیر ایم بی بی اس سټوډنټ وم کنه نو مونږ اکثر د هاسپټل کې مونږ خپل ټایم زیار کلاس است په مونږ راتلو هاسپټل کې نو کله چې تقریبا دا ټیک وشو نو تقریبا دا سي 10 دا سي دورا دي 10 بجې یا 11 بجې بیا مونږ هاسپټل کې نو کله چې مونږ دا بیا د سيو شي بیا مونږ پیشنټس راتل والنټیرز کلک چې مونږ ویډیو دي پیشنټ له ماشومان او د سي نو هغه مونږ په خپل باندې دا غوي فیملی زو دا غوي لکه دا غوي ماشومان چې کوم کنډیشنز وي دا سي نو مونږ په خپل باندې بیا ولیدل نو بس هغه نه بعد بیا ما دا چې کله ما رائټینګ طرف ته بیا پام شو نو ما ویل چې بیا دا یو ټاپک ما راوغستو هغه د پاره بیا دې نه دا دوی غوي چې کوم فیملی زو ما سرچ نو اپروچبل نو دا غوي ته ما اپروچ کو او ما لکه هغه مبارک کی هغه انسیډنٹ بار کی هغه نه دا غوي مخکې چې څنګه لایف وو اخی نروس تو سنگ لائف ہے داوی بارے کی ماں کوئی سر خبری اتری ہو کی انٹرویوز ہو شوال بچنا ہم بیا پاگی کی بک کلی کلی میں.
صحیح. ڈاکٹر حفصہ ریحان ولی مو دا کتاب پو پختو کی چاپ نکا تاسی پو اردو کی دا غا خپور کو دا کتاب؟
لیکن ماں میل چی دا بک دا سی چی لکا کم کا سمواری نو چی پاگی کامی دا لینگویج دا سی چی بائی پوئی گی نو اردو دا مو لینگویج تقریباً ڈیر زیاد خلق پی پوئی گی او ویلیم شینو پدی وجہ
نو ستاسو کتاب چې د څنګه او لکه ریسپانس څنګه او کوم خلکو ډیر ولستو د نورو صوبو خلکو کنه د خپل د خیبر پښتونخوا پښتنو د کتاب ډیر ولستو
نو خو په دې وجه ولستو چې مطلب دا چې زمونږ خپل صوبا کې دا انسیډنت شوی زمونږ ډیر زیات خلک دینه متاثر او کنه نو صرف د ای پی ایس اٹیک نه نور هم زمونږ صوبا کې خلک دي ټول صوبا تقریبا د ټیرریزم نه ډیر زیاته متاثر ونه په دې وجه دې نه لږ زیات ریسپانس ته خو بیا لکه اوور ال کنټری وایز چې کوم دي نو نور صوبو نه ریسپانس شته.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان دره ته وای چې یو ناول تاسو لیکو تاسو په خیال د خلکو ولست دی لړۍ ته به دوام ورکوي تاسو به غواړي چې نور ناولونه ملکي په نور موضوعاتو هم په همدې موضوع هم ځکه جنگ خلا ختم نه دی او ترورزم لا هم شته په سناسه شکل کې خلکو سم بد مرغه کیږي نو تاسو به په همدې موضوع باندې راتلونکو ناول مو ویبم په همدې موضوع کنه داسې رومانټیک ناول یا په تاریخي ناول په نور موضوعاتو هم تاسو تباز مای کول غواړي؟
نو خامخ نور موضوعات باندې بم کو خو دا چې اول خو ما دغه نو زمونږ اول ټول نزیات افیکټ په دې باندې مونږ ټول نزیات افیکټ په دې باندې یو لکه ټول صبح نو په دې وجه اول خو دا ټاپک و شو بیا به نیکسټ ټایم زما خیال دی چې د چرته ډراما وغیرہ کې سٹارټ واخلم کنه نو په هغه ته مخ شل ایشو باندې به الله مرایم کنټینیو کوم.
صحیح پښتو کې مراده لري ډاکټر افسر ریحان چې سوال کوي، ځکه اوس خو به خلک تاسو ته بار بار ما غوندي برازي او تاسو ته وایي چې تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې هم یو سوال کوي.
بالکل خیال خو مشته چې په پښتو کې هم لیکم، خدای او ټاپک چې اصل کې کنه دا داسې و چې د لکه دا صرف د یو سوبي ټاپک نه لکه زموږ ټول ملک چې کوم دی هغه د ټیریزم وغیرہ نه افیکټ دی، نو ما ځکه په دې وجه ځکه ولیکلو. بل ګورو به کنه ان شاء الله ضرور خیال دی چې پښتو کې به ان شاء الله درته لیکو.
صحیح، او تاسو که د خپل دغه په باره کې راته وایي، د ادبي خپل ادبي هلو ځلو په اړه راته وایي، تاسو وایي چې اخبارونو ته به مو لیکل کول، هغه لیکل اوس هم کوئ؟ تاسو کوم اخبارونو سره تاسو لیکل کړي، قلمونه به مو لیکلي یا به مو نور څه لیکلي؟
بالکل، مطلب ففت کلاس کې یاد سي هغه ټایم به ما د نیوز پیپرس کې چې به کوم کډز پیجز راتله لږې کې به ما لیکل، ډیلی او صاف کې، ډیلی ایکسپریس او ډیلی مشرق کې به ما لیکل، هغه ټایم کډز پیجز چې به راتله لږې کې به ما کډز سټوریز لیکل. بیا هغې نه بعد چې کله لکه لږ ایج تیر شو نو هغې نه بعد بیا ما میگزینس کې لیکل، نو فیملی میگزین وغیرہ کې به ما لیکل سٹوریز اور شارٹ سٹوریز کے نا. دین علاوہ ہلال میگزین دے اور میرے کے ماں دا ناول ہم پبلش کرے دے، اور دین علاوہ آرٹیکلز میں پاگی کے امشتے دے، دین علاوہ یونیورسٹی چیزا مونگا کمو خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر میڈیکل کالج دے آگوی چیکم میگزینز ہوگی کہ ماں ریگولر رائٹنگ کولو، اور دا آگوی چیکم لٹرلی سوسائٹی و دا آگوی بزے چیف ہوم کنا تھری ایئرز ماں دا آگوی دا آگوی چیف ہوم. دین علاوہ دا چی زما یو دا انوویٹیو یوت اوارڈ اغم ماں پا دے ناول بانی زما تا ملاو شوئے ہوکے نا، اور اس چی بھی آگے نا بعد میں بزیادہ ناول لیکو.
صحیح ڈاکٹر صاحب، ستاسو د خوخی لیکوالان څوک دي، د کوم رائټرز نه تاسو ډیر زیات امپرس یا تاسو متاثر غواړئ چې مغه سې لیکل تاسو مو کوي، هغه کده هرې ژبې خو تاسو خوخیږي دا غوي نمونه کرا ته وخت
دا چې زما خو خوخ چې کوم دي زما خو لکه چې کوم اولډ رائټرز مخکینی هغه زما لکه ډیر زیات فیوریټ دي کنه، او لکه ډیپټی نذیر احمد چې کوم یا عبدالحلیم شرر ناولز چې کوم دي هغه زما ډیر دي، نن سب لکه نیو دغه کې چې کوم نو اشفاق احمد زما ډیر زیات لکه فیوریټ دی، احمد ندیم قاسمی او مستنصر حسین تارر دوی به زما لکه د دوی چې کوم دي هغه فلسوفیکل رائټنګ دي کنه، نو هغه زما لکه خوښ دي لکه ریډنګ کې مو رائټنګ کې زما لکه زیات خوښ دي.
صحیح، او په پښتو ادب کې په شاعرۍ کې یا په نثر کې څوک مو لوستي دي کنه؟ بیخي مو څوک لوستي نه دي.
پښتو کې دا چې رحمان بابا لږ شان دی خو دومره ډېر زیات نه دی که نه، خو لکه دا چې زما اصل کې ریلیشن چې کوم دی اردو لٹریچر سره داسې و که نه چې زما فادر چې کوم دی نو اردو لٹریچر و، نو لکه هغه اردو لٹریچر لیکچرر و، نو چې کله موږ زه واړوم نو زموږ د کور کې به لکه اردو لٹریچر بکس و ډېر زیات، نو ما ډېر زیات لوستی دي، نو لکه مطلب دا چې اردو لٹریچر سره زما زیات تعلق دی اس کمپیئر ٹو پښتو.
صحیح ډاکټر حفصه ریحان، دمره تو وای چې دا طبابت یا میډیکل خو ځان لا یو شوبه ده او ډیره سخته ده، په دې کې زه پوهیږم چې تاسو ډیر زیات مصروفه ماسته، کوم داسې وخت وي چې هغه تاسو ادبي هلو ځلو ته ځانګړې کړې وي او وخت پیدا کوي شي چې ادبي لیکلو کې کنه؟
بالکل، دا چې فیلډ دا چې چې کله چې یو نوم کافی ټفي مینیج کول او چې کله بیا نن سبا خو موږ ډیوټیز دي نو هغه تقریبا ټفي کله ډیر شي کله نایټ پکې راځي، نو دا چې ډیوټیز ټفي خدا دې چې کله زما سره دی رائټینګ سره زما شوق دی نو جمعه څومره ټایم هم ملاو شنو زه بیا هغه کې کومه، ادروائز داسې سپیسیفک ټایم نه چې لکه دې ټایم کې زه کولی شم ځکه چې زموږ ډیوټي روټین داسې ډفرنټ ٹھیک ہے نا، نو په دې وجه سپیسیفک ټایم نه خو چې څومره ملاویږي نو بیا کوم هغه کې.
صحیح، اوستا ملګری ډاکټران یا ډاکټران چې دی هغه درته نه وي چې د 7 ساعت په کومه لار روانې دا میډیکل شوبه دې پرې خې دا ناولونه لیکي.
بالکل دا خبره هو ټیک ته وی لکه بالکل وی دا غشن خبره کوي دی لکه دا چې کوم دې دا نه مینیج کیږي دا چې یو کې په کې غورځي خدای دې چې بیا هم زما خپل شوق ته نو بس دې پکې لګیا یم، او وی دا ډیر زیات انکریجمنت نشته دی هغه طرف نه.
صحیح، او شاعری هم کوي کنه یوازې نثر لیکي؟
نه شاعری نه کوم، شاعری نه کوم فی الحال، خو نه کوم.
او ولولي شاعری لوستل دی خوخیږي؟ شاعری ولولي یا موسیقي واوري؟
بالکل بالکل جی بالکل.
صحیح. نو ډاکټر حفصه ریحان زیر زیات خوشاله شوم مشال ریډیو ته مو وخت ورک کور مو ودان په اخره کې خپل میناوالو ته سب میسج لری سب پیغام لری
ډیر مهرباني بس الله دې خوشاله ساتي ټول بس دعا وکوم ان شاء الله او دا سی سر ابلیټیز هم نه جذب هغه ته پیغام ورکوم او بس دعا وکوم ان شاء الله.
دا وا لیکواله حفصه ریحان اوس راځي د خوږجبي شاعر سرور خټک یو تازه کلام په شریک وورو چې د زاهده مسکان خټک لخوا په خيسته ترنم کې زمزمه شوې ده. له همدې سره بعد مجلې دا غنه هم پېته ورسیږي.
دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے ہا غزڑو چی بی پزڑو نو بادشاہی کڑا ہا غزڑو چی بی پزڑو نو بادشاہی کڑا نن هغه د یو غلام زمیر غلام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی ما عمر نام زل وکړو پر ناشو ما عمر نام زل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منځ کې ګام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو د دیدن ملنگ مرا زما خام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لکبالا د زړګي د مجبور یو لکبالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے چی خلوصو محبت قبول نہ کڑو چی خلوصو محبت قبول نہ کڑو د سرور د سیارانو تا سلام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دے دا زما د ژوند هر اڑاخ چې بدنام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے